مایته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمې کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکي تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر درېمه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټی دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤولان وایي چې تیر کال تر 12,000 ټنه زیاتې آبجوشې بهر ته صدرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتاپ نوم د نسبی انګور باغلرون کې لمړی په ګرمو وبو او تیزاب ومینځي او ورسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاد هوا کې وچبي.
متدا سم نه مروا ده خیر سره فائدې لسر ولکه مدد را ولاړ ده
دار ورکه جان احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وای سش کال انګور او د ابجوشو حاصلات لا اقلیمی بدلونونو زیانمن سي.
نو دا انګور شکو دا باغ سه بیا راوړل چې په کو دانه کوی اج دا یې مخړې بیا مټر تاسو ول چې پریولو دل چر راوړو چې پریم ول دل تم راوړل چې بیا دا ور دي نو دا دې سي دا شنه کو دا دا شنه کو دا ټوکري دا سر خطا کو ته چې دل وبوت اچ زاوته امرنو دې دا سي پری سي امرنو جوش چې جوش سوځنه بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانه سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغلرون کې هم لورتستون د سره مختیا وای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات یې د بی وخت بارانونو او ورسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي بلکې به یې هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دی وای د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی
اول بار جلی پر وسولی جلی چ پر وسولی بیا په دوبی کې د غرز خوف او ګرمي و نو ډیر انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غچه ورجول بیا د ورسته سول ګرانګور انګور چې ورسته سول وس په خوا چې به دغه کول شپش خور ورکول وس پر بیا پرچا په نیمه مان پر خور ور ودرېدل نو دوه ناس لیکم کړی دي
اول د وار جلی والي چې ما درګول او وتلې بیا ورسته ګرمیانی پرالی اصل ډیر کم کړی دی وس بای بازارونه مخک سوار لساو پروشکال ششکال اتنیم ساو زردار کم دی
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هین ته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسول انجنیر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي بهر ته صادر سیبي خو سش کال به د حاصلاتو د کموالی لامل صادرات هم کم وی
او جوشی خصوصا کندهار او جوشی په اصطلاح شب بازار لري په خارج کې ځکه دا یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبيعي ډول هغه انګور په دوانوال کې او کوم وخت او جوشی نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال 2019 ټنه او جوشی په 2022 کال کې د کندهار څخه صادر شوی دی نو ډېر هین هیواد دی ځکه دا غوځای شاید نور بهرنی مالک ته هم لاړ شي
ابجوشي چې د انځرو په څیر د کندهار مشهور وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوه حاصلات او اقتصادي ارزښت ته دروند زیان رسولی
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبول میدان او نزی سپورتي خبرونه ته مو بیا هم ز بختيار ساحل هرکلای کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت تر سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبي تر سره کوي چې په
د خزو شلورز نړیوال جام د نیمه پایلوبي لوبډلې معلوم شوه د افغانستان فرست کلاس سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې دي د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیل زونونو کې پیل شوې سیالي هم پای ته رسیدلې دي انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی د خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالی غږېدلی دی ملتیا مو وکړئ د خبرو پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درېړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شو چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتل اعلان شوې ده د یادو درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړی لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې و د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسیده په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي یاد سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي په لومړی لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي همدارنګ د اکتوبر په 16 نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایی هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنوریدونکو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزی مرکه هم واورئ.
ورزش مو ل ایتیاد لری ساتي.
او سره زو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومه شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړی او د نیوزیلند د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده. د غراز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړی او سویلي افریقا د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړی نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم ده اکتوبر په 18 نیټه د دوبی په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 18 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16 نیټه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولده چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، 15 لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په 15 سیالیو کې 2 لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په 15 کې 2 ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په 15 کې 1 سیالي ګټلې ده او پورستي مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورسته لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او میپرستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي، 1588 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبو کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري، په 8 پاڼو کې 455 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیر شاه محبوب بیا په 10 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي په 8 پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولې دي او ظاهر خان پکتین بیا په 8 پاڼو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورو خبال راندې خو ما واغوي سرکار نشته، سمپل ټیپس د چیز بالر تنه ګورم. ما په خپل سترنګ باندې فوکس د پاغه شانه باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خوري کړه. ما یوازې نه هدف دوه چیز په کټ باندې سټیو کوم او وخت تیر کوم. روسه ما خپل راز راځي، ما وو چې خپل پلان کې ورک نه شم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه دی. چې تا پریپریشن پوره وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلېږي نو هر شای اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده. سور بال سپین بال سره دماغ کې میسج ده، دماغ باندې ته میسج ورکی چې بس بیا کیږي ان شاء الله. ګورو اوس په هله دوه شکلې نو د سنا زه سلخ کله نیمه او بل دا فټنس ضرور شته که هر فارمټ ته وګوره، ټی ټوینټی ته وګوره، که ون ډے لپاره وګوره، که سور بال ریکټ کې وګوره، هر سړی تر څو کرکټ کې هغه باید پوره فټ وي. نو همدا علت دی چې موږ پوره خواري کړو په فټنس باندې، په بالینګ او بیټنګ دواړه درې واړو وګوره. که وګورو کنه ما یوازې نه هدف دا و چې که تېره میچ موږ نه خراب شوی وو نو زه خپل ځان ملامت بولم، ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فنش کړی وای. خو دا چې ایکسپیرینس کمی به یا بس بله وجه وه، نو ما ولې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کېدو چې موږ ایکسټرا پوینټ ډېر والو تر څو په اسانۍ سره پینل ته لار پیدا کړو. هغه وروسته وروسته که بیا ما خپل ناس ته پام شو چې دا خو ما ډېر رنز هم کړی دي، نو بیا ما کوشش کوم چې لږ خپل رنز وپسې هم لاړ شم او ټیم لپاره هم نور ټوټل غټ کړو. ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر زیات شکر گزار یم. که وګورې ما اول ځل ده فرسٹ کلاس کې ما ته چانس راځي، 2022 کال کې ما یوه لوبه کړې وه، دلته هم اوس په دویمه لوبه کې ډراپ ومنه. بیا ما پوره درېم میچ دی را او دومره غټه کارنامه 203 شپېته رنزه ده ما لپاره ډېره غټه خبره ده او تاریخي ورځ ما لپاره. بېخي ډېر سینئر پلیران سره موږ په ګراوند کې ولاړ یو، د هغوی مشورې، د هغوی ټپس او د هغوی پویلن موږ سره شیر کوي. دا ټولو لوبغاړو لپاره ډېره غټه خبره ده چې دوی تجربو نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورځو له کرکټه د فوټبال لوبغاړو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه یې د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیګ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایتو لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په سکه شکل باندې د لوبې تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښیونه چې موږ د دویم پړاو لپاره یان چې بیا دویم آی سی ایل دویم پړاو ته موږ لاره پیدا کړه چې انشاءالله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا تر لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات موږ په خپل ژوند کې لیدلې دي. زموږ زیاتره هیلې ورمنونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوي دي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بي ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ویل ده چې یادې لوبډلې له تېرو څو ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړای شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه و خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچوونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغه لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړي دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نه غوره کېدو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاړۍ هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علي او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بله ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستان ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب لویست انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 23 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویست انډیز په 9 منډو خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې وه. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 19 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 26 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا ونې مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلممو د لوبډلې روزونکو رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، خبرونه تستړی مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته وایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي، او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي، او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې تر سره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سرلنکا هیواد سره تر سره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې، او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ وو، او بدبختانه به وو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ، او یو ډیر بهترین تیاری له موږ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلی وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډیر مختلف ښکارېدله او ډیر په زړه پورې سیالۍ وکړلې، او تقریبا تر 190 او 200 رنز په بیټنګ کېدل، او همدغه سې د موږ بولران که تاسو وګورئ نه یو بهترین تیاری وشو د موږ دره روان دي آسیا ایمرجنګ ټورنمنت لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنت کې ټول پیاوړي لوبډلې دي، او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی سوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال، دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګیټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي، داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ ده، او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښه لوبې ترسره کړي دي، که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو، او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي، او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولي د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنټ کوي، او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې د کپتاني کوي. په داخل دي په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله، او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی، نو دا د ده لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره، او په دغسې لوبو کې او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایله نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو، او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندز کې، په کابل کې، او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او ډیر تمرینات تر سره شو نو توکو مو دغه دا چې په دغه سیالوي کې د افغانستان لوبډله به خېلو به تر سره کی.
ایمرجنګ اسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابر کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای بیا ورته ورکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.